द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د جمعې ورځ کال 2014 د اپریل د میاشتې 8 ده وخت شپه دی په پاکستان کې د ماښام 6 بجې افغانستان کې شپه دی 5:30 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سهار 9 بجې شپه دی د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې یو ساعته خبری خبرونه کې درته دا محمد اکرام
او زه نوشیروان کلندر
هر کله وایو اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
د پاکستان پارلیمان کې د مخالفو ګوندونو غړو نن په دویمه ورځ هم په وزیر اعظم نواز شریف سخت ټکونه کړی دي د خاغلی شریف د کورنۍ غړي هم په هغه سو مالدارو کې شمار دي چې د مالیو یا ټیکسونو نه د دولت پټولو په غرض یې بهر ملکونو کې پیسې کې خودې دي
دغه پیسې په دې په بهر ملکونو کې هغوی لګیا دي کمپنیانې جوړې کړې دي د خپل بچو مستقبل پیسې کول کوي بلکې خپل بچي هغوی راولونه د هغوی بچي بهر لګیا دي کمپنیانې کولو کړې دي
د پاکستان مرکزی حکومت وای په ملک کې دننه 8 میلیون خلک د غربت لاندې ژوند تیروي اخوا د خبر پښتونخوا د شماریاتو محکمه وای دوی به په خپل صوبه کې د خلکو اقتصادي وضع معلومولو لپاره یو ځان لا سروې کوي چې پکې به د یو شمیر انډیکیټرز پکارول کیږي
اصل چیز جو کہ اس میں جو لوپ ہول نظر آتا ہے وہ پاکستان میں مردم شماری کا نہ ہونا ہے سینسس ایک دفعہ دوبارہ سے ڈیلے کر دی گئی ہے اور جب تک ہمیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ پاکستان کی کل آبادی ہے کتنی تب تک ہم کبھی بھی نہیں کہہ سکیں گے کہ کیا ہماری 30% آبادی جو ہے وہ خط غربت سے نیچے ہے 40% ہے
او دا امریکا خارجه چارو وزیر جان کیری په بحرین او عراق کې د خلیجی او عراقی مشرانو سره لیدلې دي تمه ده چې خاغلی کیری به کابل ته هم ورځي خو د سفر په خلی حکومتي چارواکي تر دې دمه نه کوي
ګران اوردونکو په دې یو ساعته خبری خبرونه کې به تاسو د پاکستان افغانستان د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې رپورټونه مرکه اوري خو اول پام شي د مهمو خبرونو تفصیل ته
پاناما پیپرز کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د بچو پاړه د ټیکسونو پټولو په خاطر په بهر ملکونو کې د پټو کاروبارونو تورونو په سر نن هم د پاکستان پارلیمان کې تود باس شوري او مخالفو ډلو مشرانو په حکومت سخت نیوکې کړې دي مخالفو ډلو په سرکاري ټلویزیون پی ټی وی هم سخت نیوکې کړې دي او ویلي دي چې بهر هیوادونو کې د آف شور کمپنو د لارې وزیر اعظم د خپلو بچو په لاس پټ کاروبار کړی دی او د ملک نه پیسې اوخ کی دي ټوله نړۍ کې پرې باس روان دي خو سرکاري ټي وي په خاموشه دي تحریک انصاف غوښتنه کړې ده باید د پټ کاروبار او بینک اکاونټونو لپاره دي د نړیوال معیار مطابق آډیټ وکړي شي د پیپلز ګوند غړو ویل پارلیمان ته د ښکاره کړي شي وزیر اعظم دغه پیسې ولې پټې ساتلې وي د اطلاعاتو مرکزی وزیر پرویز رشید ویلي دي د آف شور کمپنو اکاونټ مطلب هر گزدا نه دي ګنې غیر قانوني کاروبار شوی دی په دې اړه خلکو کې څه غبرګون موجود دی د ډیو ریډیو خبریال ارشد بومند پی رپورټ راکوي
منګه د آیلیټ نه په هر کال باندې په دومره سخت شرایطو باندې قرضونه اخلو به هغه موږ خپل ملک ته راوړو چې دا وي وجنه چې تاسو پته یې زمونږ مختلف کم پرایسز دي کم قیمتونه دي زمونږ مختلف سیزن موږ هغه د بجلی دي کې د نورو سیزن دي هغه د آیلیټ په دغه شرطونه باندې واقع دي او دا وي سر دغه چې هغه اکثر چې په لور کې قوانې راځي کوم دي عام ولې څه په هغه باندې راځي دغه پیسې د خپل ملک ته راوړل شي دا خلک چې کوم په دې کې اختر دي ککړ دي هغه د سزاګانې ورته شي
جو خدای حرام چې د بار نه مصیبت په وخت کې دوم ډېر پیسې راکړي چې په غیر دلته خلکو کورونه ودانې دي شي په غیر دلته خلکو اقتصادي حالت ښه دي شي او هغه پیسې دلته لاندې فته په هغه د عمرسي او عوامو مغه شان هغه د روټي کپل مکان په چکر کې دي هغه حیران دي دا پیسې په دې په بهر ملکونو کې هغه لګیا دي کمپنیان جوړ کړی دي د خپل بچو مستقبل پیسې کوي بلکې خپل بچي هغه راولینه دا هغه بچي بهر لګیا دي کمپنیان کولو کړی دي
د پاناما لیکس مطابق سیاسي لیډرانو چې کومې پیسې د کرپشن او په نورو غلطو طریقو پیدا کړې دي او په بهر ملکونو اکاونټونو کې یې خېدي په کار د چي دا پیسې د ملک ته راوړي او دا مولس په خیر خېګړه دی ولګي
وای چې پاکستان کې هم د غشان موجوده چې کوم سپریم کورټ جج دی هغه یو انکوایري هغه جوړ کې جج جانو موجوده عمر تحقیقات کی او دا د جمهوریت ادلیه قبول باندې ورواچي چې اساسه کې یې قوم لپاره
ارشد مومن وایس اف امریکا دیو ریډیو شبقدر
د وایس اف امریکا دیو ریډیو دا
د پاکستان مرکزی حکومت وای په ملک کې د نه شپته ملیونه خلک د غربت لاندې ژوند تیروي. د منصوبه بندی او ترقی مرکزی وزیر احسن اقبال نن په اسلام آباد کې به غونډه تویلی د غشمیرې د کال 2013 او 14 سروي لاندې د غربت اندازا لګون کې نوی طریقې لاندې تر سره کړي. د خزانه مزید د خزانه مرکزی وزیر اسحاق ډار ترڅنګ اسلام آباد کې د غربت اندازې په سر یوې غونډې ته د وینا په وخت حسن اقبال ویلي د غربت د نوې اندازې تر مخه په ملک کې درېمه برخه خلک په غریبۍ کې ژوند تیروي. مرکزی وزیر ویلي په مالي لحاظ سره د غربت لپاره پیمانه د یو تن د میاشتې په سر 3000 روپۍ ګټه ده. نوموړي ویلي په کال 2001 او 2 کې ښودل شوی د غربت معیار بدل وو چې پکې بنیادی ضرورتونه، تعلیم، صحت او یو شمیر نور معیارونه نه وو شامل. او زیاته کړې هواد کې په یو شمیر لارو سره د خلکو په ژوند کې اوس بدلون راغلی.
د امریکا خارجي وزیر جان کیری د منځنی ختیځ سفر په محل بهرین کې د دغه هیواد چارواکو سره ملاقات وروسته بغداد ته رسیدلی دی او هلته د عراقي چارواکو سره خبرې اترې پیل کړي دي. دوی سره به عراقي حکومت ته د امنیت، اقتصاد او سیاست په مت کې امریکایي مرستو باندې بحث کوي. د خارجه وزیر د عراق خارجه وزیر ابراهیم الجعفری سره د ملاقات په وخت جانکیری ویلي یقینا په عراق کې دا ډیر نازک وخت دی. جانکیری د کال 2014 وروسته په اول ځل بغداد ته په غیر اعلانیه سفر تللی او د عراقي وزیر اعظم حیدر علی بادی سره به هم ویني. تمه ده جانکیری به سبا د کابل سفر کوي خو د کابل چارواکو د کیری سفر په خلی تروسه نه دی کړی.
سیلون کې وای عراق او شام کې داعش تونلاري په غټه کچا د پخوانی آثارو لوټمار او خرڅ کوي. د پخوانی آثارو د خزانې د تباهۍ نه صرف اجازه ورکړل شوی بلکې د داعشتنه دا په منظمه ډول خرڅول کیږي. نور حال د وایس اف امریکا جیف سویکرټ په رپورټ کې تاسو ته زمونږ همکار زاهد خټک وړاندې کوي.
کال 2015 کې د داعش وسلوالو د شام قدیم ښار پالمیرا قبضه کړی و چې د ملګرو ملتونو کلتوري څانګې یونیسکو لخوا د نړۍ تاریخي ورثه هم ګرځولې شوې ده. دغه ښار د دمشق شمال اړخ ته پروت دی او پکې د یونانیانو، رومیانو او د فارس د سلطنتونو آثار موجود دي. زیاتره خلکو هغه وخت اندېښنې څرګندې کړې ګنې د داعش وسلوال به دغه قدیم آثار تباه کړي. تیره میاشت کله چې د شام ځواکونو دغه ښار بیرته قبضه کې واغستو نو ورته معلومه شوه یو څو وتلي آثار تباه شوي خو زیاتره قدیم آثار محفوظ دي. خو دې تر څنګ دا هم ویل کېږي چې داعش وسلوالو ښار کې زاړه آثار لوټلي دي. پوهان وایي د وسلوالو لخوا ځنې آثار تباه کولو علت د تاریخ هغه سخت دریزه تشریح ده چې دوی پرې عقیده لري. د امریکا جان هاپکنز یونیورسيټي پروفیسر ډینیل سرور په دې اکلا داسې نظر لري.
They would say they're restoring the true Islam. They're unconcerned with history before Muhammad. I mean, they're not too much concerned with accurate history after
that. دوی وسلوال وایي دوی د اسلام اصل روح چوندې کوي. دوی د پیغمبر محمد نه وړاندې تاریخ سره دلچسپي نه لري او دوی داغه ورسته هم صحیح تاریخ نه مني.
د یورپی یونین او ترکیه ترمنځ شوی لانجمن تړون لاندې د 15 سلويخت پاکستانیانو دوه مډله د یونان لسپوس جزیرې نه د ترکیه د کلی ترسیدلې. دغه پاکستانی مهاجرین د ترکیه په یو کشته کې د ترکیه ساحلي خار ترسولې شوې دي او د دې ورستو د اتیانور مهاجرینو یو بله ډله هم ترکی ته رسیدونکې ده. د یونان چارواکي وایي په دغه کسانو کې چا هم په یورپی یونین کې د پناه لپاره درخواست نه جمع کړي. یورپی چارواکي وایي د یورپ ناویستونکو تنانو ته به د پناه درخواست جمع کولو موقع ورکړل کیږي او دا چې د چا درخواست رد کړي شي هغه ته به په 15 ورځو کې د اپیل حق هم ورکول کیږي.
په میامار کې یو شمیر سیاسي قیدیان خوشی کړی شوی دی. دغه واده د واکمنې پارټۍ مشر آنګ سان سوچی د زیارت په ورځ کړی وو. د برما میډیا وایي د جمعې په ورځ یې یو کم اویا طالب علمان خوشی کړی دي. دوی تیر کال راشي نیول شوی وو. د عدالتي مقدمې انتظار یې کوو.
د پاناما پیپرز پرې دو پسر د آیسلند وزیر اعظم د استعفا ورسو د ارجنټینا په صدر د استعفا ورکولو لپاره د باو زیات شبه دی. اخته پروس کې د صدر ولادیمیر پوتین نږدې ملګرو معلومات هم په پاناما پیپرز کې ښکار شوې دي چې د بهر هیوادونو په اکاونټونو کې په غټه کچا پیسې لري.
سویلی کوریا ویل دي گاونډي هیواد شمالي کوریا د دوی دیارلس وګړي منحرفین ګرځولې دي. دوی د دغه هیواد په یو بارني ریسټورنټ کې کار کوو. د سول چارواکي وای په دوی کې یو سړی او دولس ښځې شامل دي. شمالي کوریا د دین وړاندې هم د سویلی کوریا وګړي شکمن او د هیواد لپاره نقصان ګرځولې.
ترکی وای د دوی سفارتي چارواکو د اسرایلی سفارتکارانو سره د دواړو ملکونو تعلقاتو معمول تر ابستو کې ډیر پرمختګ کړی دی. د ترکی خارجه وزیر نن ویلي چارواکي د زیارت پر سپلندن کې په دې راضي شوي چې په راتلونکي غونډه کې یو تړون ته ورسي. د ترکی او د اسرایل ترمنځ په کال 2000 کې په غزا کې د یوې امدادي کشتۍ په سر باندې د دواړو هیوادونو تعلقات خراب شوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او دا وخت د نړۍ په میډیا کې هم تود باس روان دی چې د پاناما پیپرز کې کم سرګندونی شوې دي او هغه دا چې د یو شمیر ملکونو سیاسي مشرانو واکمنو هغې خپلې پیسې د ټیکس نه پټولو په خاطر باندې بهر ایښې دي او آف شور کمپنی داسې کمپنی چې کوم دی هغه جوړې کړې دي چې د هغې په نوم باندې کاروبار کوي خو صرف پیسې محفوظه کړې دي. دغه ته غیر قانوني کاروبار خو نشي ویلې خو پټ کاروبار دی چې پیسې د ملک نه باروخ کړي. په دې باندې د پاکستان په پارلیمان کې یو تود باس هم روان دی. د ډیو ریډیو خبریال الیاس خان پر رپورټ را کوي.
قومی اسمبلی کې نن پدویم ورځ هم د مخالف غوندونو غړو لخوا پاناما پیپرز کې د هیواد د وزیر اعظم او د ده د کورنۍ نمونه راتلو باندې بحث وشو او د دوی مطالبه وه یو نړیوالې کمپنۍ نه دي د دې هر څه پلټنې وکړی شي او رښتیا د کام ته وړاندې کړی شي. د پاکستان تحریک انصاف شاه محمود قریشی وینا وه وخرا غلې دې چې د دې مسلې د داسې حل راوستې شي چې ټول کام تقبل وي. د مطالبه وکړه چې مونږ یو با اختیار کمیشن غواړو. د اوې چې د مشر قاضي په مشرۍ کې د عدالتي کمیشن جوړ کړی شي او د دې د نړیوال پلټنو ماهرینو ملاتړ هم حاصل وي. د پاکستان پیپلز پارټي سید نوید قمر وینا وا چې پاکستان کې د بیلابل کمیشنونو هیڅ معلومات مخې ته نه دی راغلي او نه د اولس سره شریک کړی شوی دی او نه پکې چاته سزاګانې ورکړې شوی دي. نوزکه دی د دې مسلې د نړیوال پلټنو ماهرینو د لار پلټنې وکړې شي او هر څه د پټډاګ کړې شي. د اوی کچرې داسې اونشو نو دا به حکومت ته نورې مسلې پیدا کړي. پاکستان تحریک انصاف جهانگیر ترین وینا وا کچرې مخالف ګوندونه په باور کې وانغستې شو نو داسې کمیشن به هیڅ ګټه نه وي. د مطالبه وکړه چې وزیر اعظم د خپل اساسي پټډاګ کړي او کام دې په باور کې واخلي. دا دې هم پټډاګ کړې شي چې دا پیسې د کوم ځای نه راغلي وي او څنګه بهر وړل شوي او آیا دې باندې ټیکس ورکړې شوی او کنا. د اطلاعات او وفاقی وزیر پرویز رشید ایوان ته اوی چې کمیشن جوړیږي او کچاته په دې سره اعتراض وی نو دوی د سپریم کورټ ته لاړ شي. د اوی چې پاناما لیست کې د وزیر اعظم او د ده په کورنۍ غیر قانوني کار کولو او هیواد ته زیان رسولو هیڅ تور نشته. رپورت کې نه خو د پاکستان بدنامي شوې ده او نه د شریف کورنۍ. د اوی چې صفا سوتره کاروبار کول د هر چا حق دی. د حکومتي ګوند رضا حیات حراج وینا وا چې اتفاق فاونډري باندې تر اوسه پورې د بډو رشوتونو او ټیکس پټولو هیڅ ثبوت نشته او د هیواد نه بهر کاروبار کول غیر قانوني عمل نه دی. د اوی چې مخالف ګوندونو ته د حق نشته چې دوی دي د خپل خوخي کمیشن جوړ کړي. د اوی چې مسلې په سړکونو نه بلکې په ایوان کې حل کول پکار دي. د جماعت اسلامي شیر اکبر وینا وا چې بډې رشوتونو د ناسور شکل اختیار کړي دي او ضرورت د دې خبرې دي چې د دې لعنت نه دې کام خلاص کړي شي. د کرپشن ختمولو په اړه د ټول ګوندیز کانفرنس راغوښتو مطالبه هم وکړه. د پاکستان تحریک انصاف عارف الوی د پرونی غونډې د پاکستان ټیلی ویژن لخوا کوریج نه کول غندنه وکړه او وی وی چې څوک هم په غیر قانوني کارونو کې ککړ وي ورته سخت سزاګانې ورکړي شي. جمعیت علما اسلام فیډل مولانا میرزمان ویناوه چې پاکستان کې کمیشن جوړول هیڅ مهم والی نه لري. د حمود الرحمن کمیشن، اسامه بن لادن د اپټاباد کمیشن، د اظهر خان کمیشن حواله ورکړي او وی ویل چې دې کې کوم خلک مجرمان ثابت شوي ورته هیڅ رقم سزاګانې ورنکړي شوي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
تاسو وایس اف امریکا ډیو رادیو اورئ.
دا د وایس اف امریکا ډیو رادیو دی. په پاکستان کې اپوزیشن مشران تور لګوي چې حکومتي ټلویژن پی ټی وی د پاناما پیپرز په اړه باندې سنوای او د اپوزیشن چې کوم رد عمل دی هغه قام ته په دغه ټلویژن باندې نخ کار کوي. پاکستان تحریک انصاف وای چې پی ټی وی انتظامیه ته یو بیړنی خط لیږلی دی چې عمران خان ته په پی ټی وی باندې د وینا لپاره وخت ورکی. نوموړي ویلي دي چې دغه ټلویژن د قام په ټیکسونو باندې چلولی کیږي او وزیر اعظم پې د خپلې کورنۍ د پیسو دفاع کوي. نور حال په دې حق لباندې د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریال اورنګزیب خان راکوي.
پاناما پیپرز تر مخه وزیر اعظم نواز شریف زامن او آفشور کمپنیانو ملکیت په معاملې تیر ورځ او نن د قومي اسمبلی غونډو کې د مخالفو ډلو سخت احتجاج سرکاري ټي وي باندې نه خودلو لوجه په پی ټي وی سخت تنقید روان دي او پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان اعلان کړی دی اتوار پر ورځ به سرکاري ټي وی باندې به قام ته خطاب کوي. پاکستان تحریک انصاف لخوا سرکاري ټي وي ته یو خط لیکل شوی دی په کوم کې ویلي شوی دی چې پاناما پیپرز تر مخه آفشور کمپنیانو ملکیت په حق له وزیر اعظم نواز شریف او د دوی فامیل دفاع لپاره وزیرانو د سرکاري ټي وي غلط استعمال کړی دی او قام ته دروغ ویل دي. د خط کې ویل شوی دي سرکاري ټي وي د اولس ټیکس باندې روان دي او دا کار نه دی چې یو تن دفاع لپاره استعمال شي. د پاکستان تحریک انصاف وایاند نعیم الحق لخوا پی ټي وي ته لیږل شوی دی خط کې دا هم ویل شوی دي د ګوند مشر عمران خان به اتوار مخام قام ته خطاب کوي او سرکاري ټي وي د دې تیاری مکمل کړي. خط وی قومي اسمبلی کې تیر ورځ د عمران خان په حکومت تنقید نه دی خودل شوی او دا د دوی حق دی چې قام دې دینه خبر کړي او په دوی چې کوم تورونه لګیدلې دي دا هغوی وضاحت هم وکړي. تیر ورځ هم پاکستان تحریک انصاف غړو پریس اینڈ انفارمیشن یا پی آئی ڈی چې سرکاری اداره ده په دې کې خبری کانفرنس کړی وو. تیر ورځ د ګوند مشر عمران خان دا دړکه هم کړې وه چې دې ځلې حکومت خلاف په دھرنا یا احتجاجی ناستہ اسلام آباد ڈی چوک کے نہ بلکہ رائے ون کے دا وزیر اعظم محل مخامخ بکی گی. دا پاکستان پیپلز گن لخوا سینیٹر سید غنی وئی کچر وزیر اعظم دا قومی مسلو باندې خبرو پرځے دا ځان دفاع د پر سرکاري ټي وی استعمال کولی شي نو بیا دا د مخالفو ډلو حق هم دی او د مسلم لیگ حکومت د خپل وزیرانو پوره تقریرونه په پارلیمان کې سرکاری ټي وی باندې خی قوم پاغه موضوع د مخالفو ډلو جواب نه خی.
جب وزیر اعظم صاحب خود آ کر خطاب کریں اور بجائے قومی مسائل پہ بات کرنے کے وہ اپنی فیملی پر لگنے والے الزامات کی وضاحتیں دیں قوم سے خطاب کرتے ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سرکاری ادارہ جو قوم کے وسائل سے چلتا ہے اس پر پھر ہر سیاسی لیڈر کو ہر سیاسی قومی لیڈر کو یہ حق ہے کہ وہ اس پہ خطاب کرے اور اپنا پوائنٹ آف ویو قوم کے سامنے رکھیں.
دوی وئی کا وزیر اعظم دخپل دفاع دپارہ سرکاری ٹی وی استعمال کولی شی نو بیا د مخالف ڈلو ہم دا حق دے. دا صحافیانو مرکزی تنظیم پخوانی مشر افضل بٹ پدے حق لوی چې مخالف ډلو دریز په پاناما لیکس پرشان موضوع باندې نه خودل لوی غلطی ده.
کیونکہ پاناما لیکس کا ایشو اب تقریبا پاکستان کا ہر آدمی جو ہے اس کے متعلق بات بھی کر رہا ہے اور بات سننا بھی چاہتا ہے. اس لیے سٹیٹ کی یہ ذمہ داری تھی کہ اس امپورٹنٹ ایشو پہ جب نیشنل اسمبلی میں ڈبیٹ ہو رہی ہے تو کم از کم پی ٹی وی کا جو سٹیٹ آن چینل ہے اس کو یہ ضرور ٹیلی کاسٹ کرنی چاہیے تھی.
دوی وی پاناما لیکس باندے اولس ہم غواڑی چھ خبر شی او دا دا ریاست ذمہ واری دا چھ خلق با خبر ہو ساتھی او پدے بے غورے تنقید جائز دے. دا پاکستان سرکاری نشریاتی ادارے آواز دلتا دا حکومت پخوا چلی او دا رومبے زل نہ دے چھ سرکاری ٹی وی دا سکڑی تھی. په سرکاري ادارو تر وخت نه تنقید روان دی چې کله پوزی امیر ایوب خان په وخت محمد علي جناح خور فاطمه جناح ریډیو باندې تقریر کړی وو او د دې تقریر هغه برخه نو نشر کړی شوی په کوم کې په حکومت تنقید شوی وو. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د امریکا غږ ډیو ریډیو اورئ.
دا وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. د پاکستان مرکزی حکومت وای په ملک کې د نن شپه 3 میلیونه خلک ته غربت لاندې ژوند تیروي. د منصوبه بندي او ترقی مرکزی وزیر احسن اقبال نن اسلام آباد کې به غونډه تویلې چې د غشمیرې د کال 2014 14 سروې لاندې د غربت اندازه لګون کې نوې طریقې تر مخه تر لاسه کړې. رپورت په د اسلام آباد نه د ډیبر ریډیو خبريال ارشد حسین راکوي.
د پاکستان مرکزی حکومت ویلی چې هیواد کې شپږ کروڑ وګړي د غربت د کرخې لاندې ژوند تیروي او دا د حکومت لپاره تر ټولو لوی چیلنج دی. خو اقتصادي ماهرین نظر لري چې تر څو پورې نوې سرشمیرنه نوي شوي نو تر هغې د هیواد دننه د غریبۍ اصلي شمیره نشي معلومې دی. اسلام آباد کې د غربت د تخمینې په حواله یو سیمینار ته خطاب کې د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار او د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن بل ویل چې د کال 2014 14 د نوې طریقې کار لاندې تر سره شوی سروې کې د هیواد دننه د نیسمن تنانو پښمیره کې زیاتوالی راغلی دی. په دې موقعه د منصوبه بندې د وفاقي وزیر ویناوا چې حکومت دا نوې چیلنج قبلوي ولې چې کال 2001 کې د غربت د تخمینه لګونکو فارمولې لاندې د هیواد دننه 40 کروڑ خلکو د غربت د کرخې لاندې جون تیرولو خو دغه تخمینه غلطه وه. د وفاقي وزیرانو مطابق د نوې تخمینې تر مخه د غربت د کرخې لاندې د ژوند تیرونکو کورونو شمیره د 8.5 لک او 8.5 لک تر منځ ده. د کال 2014 14 د نوې سروې تر مخه هغه کسان څوک چې د 3000 او د 1.5 شپونه کمې پیسې د میاشتې ګټي نو هغه به د غربت د کرخې لاندې شمارل کیږي. کو د غربت د کرخې لاندې د ژوند تیرولو په حق له پخوانی سروې ته وکتل شي نو د هیواد دننه غریبۍ کې 25% کمی راغلی دی. دا شرح کال 2001 او 2 کې 0.6% وه او کال 2014 14 کې دا شرح 9.3% ته راکوزه شوې ده. د غربت په حق له دا نوې حکومتي تخمینه څومره باوري کیدی شي نو په دې حق له د اقتصادي چارو ماهر او د تینک ټینک ایس ډی پی آی مشر عابد سلهری ډیو ریډیو ته وویل که څه هم حکومت دا ځل د غربت د شمیرو معلومولو دپاره یو نوی طریقې کار خپل کړی دی خو په دې نوې طریقې کار کې چې کومې اصلي کمزورې را مخې ته کېدی شي هغه په هیواد کې نوې سرشمیرنه نه کېدل دي.
اصل چیز جو کہ اس میں جو لوپ ہول نظر آتا ہے وہ پاکستان میں مردم شماری کا نہ ہونا ہے. سینسس ایک دفعہ دوبارہ سے ڈیلے کر دی گئی ہے اور جب تک ہمیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ پاکستان کی کل آبادی ہے کتنی تب تک ہم کبھی بھی نہیں کہہ سکیں گے کہ کیا ہماری 30% آبادی جو ہے وہ خطہ غربت سے نیچے ہے، 40% ہے، 20% ہے یا 50% ہے.
دیوائی ترسو پوری چی منتدا نوی معلوم شوی چې د پاکستان ټول آبادی څومره ده نو تر هغه پورې موږ دا په حتمی ډول نشو ویلې چې زمنګ د هیواد دننه 40% 30% یا 50% آبادی د غربت د کرخې لاندې ژوند کوي ولې چې دا نوې تخمینه د کال 1999 د سرشمیرنې مطابق لګول شوې ده. سیړونکي وای غریبي صرف اقتصادي نشي کېدی بلکې په دې کې دا هم کتل کیږي چې یو تن ته د خپلې نظریې مطابق د ژوند تیرولو څومره اجازه وي. د ملل متحده د ورلد فوډ پروګرام د جایزو تر مخه د پاکستان نیمایي آبادی د خوراک د کمی سره مخ ده او د هیواد په سلورو کې یو کسته د سخلو صفاحو به هم نه ترلاسه کیږي. او کو د تعلیم میدان ته وکتل شي نو د ولس یو لوی شمیره د تعلیم د اسانتیاو نه هم به برخه ده. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی دغه رپورټ مو ورده چې مرکزی حکومت وایي چې په پاکستان کې شپږ میلیونه پور خلک داسې دي چې هغه د غربت د کیرل نه لاندې ژوند تیروي. د خیبر پختونخوا د شماریاتو چې کوم ډایرکټر دی فاروق خان هغه ډیو ریډیو ته ویل چې دوی به هم په خپل صوبه کې د یو این ڈی پی په مرسته باندې یو سروې شروع کوي چې په هغه کې به دا معلوموي چې څومره خلک په صوبه کې داسې دي چې هغه د غربت د کلي نه لاندې ژوند تیروي. د ډیو ریډیو خبریال حمید الله په رپورټ راکوي.
د شمیرو د وفاقي ادارې تر مخه په هیواد کې د نیسته دحت لاندې ژوند کوونکو شپېتو میلیونو یعنی درېمه برخه خلکو اندازه د کیری فاسټر د فارمولې لاندې معلومه کړي. دا طریقہ پټولنه کې د بیلابیلو ضرورتونو او بیا د اولس د وس فرق او اندازه کوي. خو د شماریاتو د محکمې په پښتونخوا کې ډایرکټر فاروق خان وایي د پښتونخوا په تمام ضلعو کې به د ملګرو ملتونو د یو این ډی پی ادارې په مرسته د دې کال د هیرنی میاشتو پورې کار نظر پښتنه وشي چې د خلکو د نیستې شتمنې او ضرورتونو جانچ واخلي.
کلی او اربن ایریاز تابک ورکو او دوی زرا یو سال او سال ویخ چې کم دی کورونا بدی کی مونږ ګورو. نو چې کله دا ډیټ مونږ لراشي نو د دې ډیټ په بنیاد باندې به بیا ان شاء الله مونږ ملټی ډایمنشن پاورټی انډیکس نه صرف سوبې دا پار او باسو بلکې د ضلعو دا پار به باسو چې مونږ ته دا پته مولګی چې د سوبې په لیول باندې کم کم چیزونو کې زمونږ عوام هغه غریبانه دي بلکې د ضلع په سطح باندې به مونږ ته دا معلومات حاصل شي چې یاره په دې ضلع کې چې کم دی غریبي څونه ده.
په کال 2001 کې په هیواد کې د نستې او شتمنې نظر پوښتنه صرف په دې معیار شوې وه چې یو کس $2 ورځ ګټي او کنه او که آیا یو کس د ضرورت مطابق توله خوراک خوري او کنه. په دغه سروې کې بیا د نستې د لکیر لاندې 40 میلیونه خلک راغلي وو. خو اوسنۍ سروې کې صحي تعلیمي او د ژوند نور ضرورتونو ته کتل شوي دي او دا وایي چې د پاکستان هر دریم وګړي د نستې د لکیر لاندې یا د ژوند ضرورتونو پوره کولو نه ناچار دي.
ملټی ډایمنشنل پاورټی انډیکس ورته وي او چې په کومه طریقه باندې هغه روزي نو هغه ته وي الکیری فاسټر میتھڈ. نو الکیری فاسټر میتھڈ نه صرف مونږ ته هغه کسان خي کم کم کسان غریبانان دي او بلکې دا مونږ ته خي چې یو کمیونټی یو سوسایټی یا یو ضلع په هغه کې اوورال پاورټی سونه ده. د کور کې اوبو سکلو سو پوزیشن دی لیټرین کم قسم دی د دې ماشومان سکول ته ځي که نه ځي بجلی ورکه رشته که نشته دې ته څه خیرات زکات میلاویږي که نه میلاویږي دې ته د بهر نه سر ریمیټنسز راځي که نه راځي دې که کله چې ماشوم اوشي د هغې ویکسینیشن شوی دی که نه دی شوی.
په تیرو څو کلونو کې د ګرانۍ کچه اوچتېدو سره سره د ژوند ضرورتونه هم بدل شوي دي. د کال 2001 په نظر پوښتنه کې د غربت یا د نیستۍ د لوی کچې د پاره د میاشتې د آمدن او ګټې حد 3,000 روپۍ وو. خو په نننۍ ورځ د مالي حضرت ګل د میاشتې تنخواه 2,000 روپۍ ده او دی وایي په میاشتو میاشتو خپلې رنځورې مور له چرته میوه ونیسي.
په دې پیسو کې بس وایي چې په 2,000 روپۍ سکیږي تنخواه راځم او چې میاشت راځي د بل نه زیاته بهتر وي چې بله راځي د بل نه زیاته بهتر وي کله ونی وي کله چینی وي کله غوړي وي کله یو شي کله بل شي
میوه دې خوړلې وه بچو
سیم میوه هم په سترګو په سلابت کال کې په دې تنخواه کې بس مې وي یو یو بوډۍ مور کېم نه والله کې مغیر دل سر پوښي وي چې دا تو خور یا نار راو یا سیو راو یا مالټه راو یا کیله راو سی ان خصې ځن تی شو ورته ګور یو بل ته ګور چې بوتې ډکه روانې کړې هم سره والله کې دا وی چې مونږ مې سړم کیږي خوندې شو دې پس ولې کور کې نه ټول خپا دا ور خلک دار وړي غر وړي مونږ ورتي سر وړي.
د غربت آمدن بنیادی ضرورتو د غوښتنې او ضرورتونو د پاره نظر پوښتنې د تګلارو ټاکونکو د پاره بنیادی پیمانه وي. خو پاکستان لا تر اوسه په دې حق لا کره نظر پوښتنې نه دي کړې او نه یې په تیر 10 کالو کې د وګړو د سرونو شمیرلو په اړه سینسز یا مردم شماری کړې ده. حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو په خبر.
پریس کانفرنس
د ډیو ریډیو پریس کانفرنس کې وزیران سیاسي مشران او سیډون کی په تودو موضوعګانو خبرې کوي.
تاسو ترې هم پوښتنې کولی شئ.
وخت د هر جمعې په ورځ
د پاکستان په وخت د ماخام 15 منټه د پاسه 9 بجې
کوربا بهروز خان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
دا د وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے او اوس یو ځل بیا تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د پاکستان پارلیمان کې د مخالفو ګوندونو غړو نن په دویم ورځ هم په وزیر اعظم نواز شریف سخت ټکونه کړي دي. د ښاغلي شریف د کورنۍ غړي هم په هغه څو مالدارو کې شمار دي چې د مالیو یا ټیکسونو نه د دولت پټولو په غرض یې بهر ملکونو کې پیسې کېښودي دي.
مستقبل پیسے کو کوئی بلکہ خپل بچی اوی نا دا اوی بچی باہر لگیا دی کرنے اوی کلاو کری دی.
دا پاکستان مرکزی حکومت وای دا غربت اندازی د نوې فارمولې تر مخه په هیواد کې 6 میلیونه خلک د غریبۍ لاندې ژوند تیروي. خو یو سړنکار وایي تر څو چې نوې سرشمیرنه نوي شي په ملک کې د غربت صحیح شمیره نشي معلومې ده.
اصل چیز جو کہ اس میں جو لوپ ہول نظر آتا ہے وہ پاکستان میں مردم شماری کا نہ ہونا ہے. سینسس سے ایک دفعہ دوبارہ سے ڈیلے کر دی گئی ہے اور جب تک ہمیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ پاکستان کی کل آبادی ہے کتنی تب تک ہم کبھی بھی نہیں کہہ سکیں گے کہ کیا ہماری 30% آبادی جو ہے وہ خطہ غربت سے نیچے ہے 40% ہے.
دا امریکہ خارجہ وزیر جان کیری په بهرین او عراق کې د خلیجی او عراقی مشرانو سره لیدلې دي. تمه ده چې ښاغلی کیری به کابل ته هم ورزی خو د سفر پخلی حکومتي چارواکي تر دې دمه نه کوي.
او ځواک شي د خبرونو تفصیل ته.
پانما پیپرز کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو په نمونو د آف شور کمپنو د لارې پټ کاروبار په سرګندونو پارلیمان کې تود باس روان دی او د پارلیمان غړو تورونه لګولي. نواز شریف د خپلو بچو په نمونو بهر ملک په نوم کمپنۍ صرف د دې لپاره جوړې کړې دي چې د پاکستان حکومت نه ټیکس پټ کړي. مخالفو ډلو غوښتنه کړې ده پاناما لیکس کې را څرګنده کړي شوی پټ اکاونټس لپاره دی د نړیوال معیار مطابق آډیټ وکړي شي. پارلیمان کې په سرکاري ټی وی پی ټی وی هم سخت نیوکه وشوه. د پارلیمان غړو ویل چې ټوله نړۍ کې په پاناما پیپرز باس روان دي خو د پاکستان سرکاري ټی وی دغه خبرې د خپل اولس نه پټوي. د تحریک انصاف مشر عمران خان د پی ټی وی انتظامی ته یو خط لیکلی دی چې پکې د ویلي غواړي د پاناما لیکس په سر کوم ته وینا وکړي. د پاناما پیپرز کې د پټ کاروبار خبرونو وروسته د یو شمیر هیوادونو مشرانو د سرکاري عہدو څخه استعفاګانې هم ورکړي.
د پاکستان مرکزی حکومت وای په ملک کې دننه 6 میلیونه خلک د غربت لاندې ژوند تیروي. د منصوبه بندۍ او ترقې مرکزی وزیر احسن اقبال نن په اسلام آباد کې یو غونډه ته ویلي دغه شمیره د کال 2013 او 2014 د فارمولې تر مخه د غربت اندازه لګونکې طریقې لاندې ترلاسه کړې ده. د خزانه مرکزی وزیر اسحاق ډار تر څنګ اسلام آباد کې د غربت په سر یبه غونډه ته د بنا په وخت حسن اقبال ویلي د غریبۍ د نوي اندازې تر مخه په ملک کې درېمه برخه خلک په غریبۍ کې ژوند تیروي. خو په پاکستان کې سلنکاران وایي تر څو چې په هیواد دننه نوي سرشمیرنه نوي شي په ملک کې د غربت صحیح شمیره نشي معلومې ده.
د پاکستان کراچۍ ښار کې په یو فرقیز پیښه کې 3 شیعه وګړي وژل شوي دي. پولیس چارواکي وایي دغه شیعه مسلمانانو په نجف امام باړه کې د عبادت خانې وروسته کورونو ته روانو چې نامعلومه وسلوالو پرې ډزې وکړې. پاکستان کې په فرقیز پیښو کې اکثر شیعه مسلمانان په هدف کیږي او د دې نه علاوه د بشري حقوقو په رپورټونو کې هم د پاکستان په امنیتي ادارو نیوکې کیږي چې اقلیتونو ته د تحفظ لپاره مناسب انتظامات نه کوي.
د یورپی یونین او ترکی ترمنځ د شبی لانجمن تړون لاندې د 45 پاکستانیانو دوه مډله د یونان لسپوس جزیرینه د ترکی د کلی ته رسیدلې. دغه پاکستانی مهاجرین د ترکی په یو کشتۍ کې د کلی ته رسول شوي او د دې وروسته د 80 مهاجرینو یو بل ډله هم ترکی ته رسیدونکې ده. د یونان چارواکي وایي په دغه کسانو کې هیچا هم په یورپی یونین کې د پناه لپاره درخواست نه جمع کړی.
د امریکا خارجه وزیر جان کیری د منځنی ختیځ سفر په مهال بهرین کې دغه هیواد د چارواکو سره ملاقات وروسته بغداد ته رسیدل لري او هلته د عراقي چارواکو سره د دغه هیواد د امنیت، اقتصاد او سیاست په اړه باندې خبرې اترې پیل کړي دي. تمه ده جان کیری به سبا د کابل سفر هم کوي خو د کابل چارواکو د کیری سفر په خلی تر اوسه نه دی کړی.
ترکی وای د دوی سفارتی چارواکو د اسرائیل سفارتکارانو سره د دواړو ملکونو تعلقات معمول تر اوسه کې پرمختګ کړی دی. د ترکی خارجه وزیر نن ویلي چارواکي ته زیارت پورز لندن کې په دې راضي شوي چې په راتلونکي غونډه کې یو تړون ته ورسي، خو د دې لپاره یې کومه خاص نیټه نه ده ټاکلې. د ترکی او اسرائیل ترمنځ اړیکې په کال 2010 کې هغه وخت خرابې شوې وې چې اسرائیلي ځواکونو غزا پټې ته روانه امدادي کښتۍ په زور درولې وه. په دې کې لس د ترکی فعالین وجل شوي. ترکی په دغه پیښه د اسرائیل نه معاوضه او د فلسطیني علاقې ګیره ختمولو غوښتنه کړې وه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنیغه باندې اوري. پاکستان او چین یو تړون لاسلیک کړی دی د کوم تر مخه چې به د ترهګرۍ او تندروی په قبایلي سیمو او د چین په سینکیانګ صوبه کې د ترهګرۍ او تندروی ختمولو او دې ته ماتې ورکولو لپاره د $2 اربه پورې اقتصادي منصوبه کولی شي چې دغه علاقو کې د پرمختیا کارونه وکړي شي. څلونکو وای تر څو چې حکومت په خیبر پختونخوا، بلوچستان او قبایلی سیمو کې د ترقی منصوبه نه وکړي او په خصوصي توګه باندې د پاک چین اقتصادي راهداري په منصوبه کې دوی لا خپل برخنه ورکړي، د حکومت لپاره به په دغه سیمو کې تندروی تمات ورکول ګران وي. رپورٹ پہ د مردان ندری ریڈیو خبریال ریاس حسین راکبی.
د پاکستان او چین ترمنځ د تعمیراتی او توانای په مت کې د $2 اربه معاهدې لاسلیک شوې دي چې بنیادی مقصد یې په چین مغربي حصہ سنکیانګ صوبه او پاکستان په قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ مخه نیول دي او هم په دغه سیمو کې د ترقې بنیادی ډانچې ته وده ورکول دي. خو ماهرین وایي تر کومه پورې چې د ترقې پروژې د ترهګرۍ نه ځپل شوي سیمو کې نوي شروع کړي شوي، ترهګرۍ ختمول ګران دي. په دې حق له د خیبر پښتونخوا د ولسی تحریک غړي طارق افغان وایي چې په پاکستان کې وړي صوبې د اقتصادي پر مختیانه محروم پاتې شوې دي او هم دغه وجدا چې په دغه سیمو کې ترهګری زیاته شوې ده.
چونکی دغه کاشغر سینکیان دغه ریجن چې دینه دا انډر ډیولپ پاتې شوې ده، غیر ترقی یافته پاتې شوې ده، غیر ترقی کوم دور کړ ته کوم دغه ریجن لا دغه خطی له ترقی ورکوم په دغه ځای کې به موږ دغه انتها پسوي تنظیمونه دغه دهشتګر تنظیمونه او دغه کم د خلکو احساس محرومي چې دغه به ختم کړو تر څو په هیڅ چې پښتنو ته او بلوچانو ته فاقات د دې واجب کیسه نه ورکړي شي. زما په خیال دهشتګردي او انتها پسندي خدا واجب نشي ختمولای، خو نور به حالات د ملک چې د مخاطب کی زکه چې د سوبې په خپای د دوه سوبو عوام مخفای چې موږ راځي ته وو.
سیلون کې وایي چې د چین د اقتصادي معاهدو سره سره د خیبر پښتونخوا، فاټا او بلوچستان وروستو پاتې سیمو کې اقتصادي زونونه جوړ کړی شي او د گاونډي هیوادونو افغانستان او ایران سره د آزاد تجارت اجازه ورکړي شي، نو د سر بعد د سیمې اولس هم پروزګار شي او د وړاندې نه په دغه سیمو کې موجود احساسي محرومي به هم ختم شي. په دې حق له اقتصادي ماهر فداوسین وایي چې د ترقې سره سره د ترهګرۍ فکر له به هم شکست ورکول وي.
خو کې سونو کې غربت ته سکه سونو کې ایديالوجي دا سکه سونو کې اسلام سره دخل کو مينه دا چې کم ملټنټ لیډرشپ ته ډایرکټ اٹ کوي نو دې سره سره چې کم دې ایديالوجي په څنډه باندې بعد ملټنټ کې تک کنفرنس کې او د دې سره به جګړه کې تر څو پورې تاغي کا ټیکسس کې کمینی دا وستي دا دې لپاره ټیکس هاري دې یو تصور دې اغه نه ورکړي نو او بل دا خبره دا چې دا غي د امپورټ ایکسپورټ چې کوم دغه دی ای باندې بندیزونه لري په نګول په کار دا غي کارخانه دا چې دا غي مالونه افغانستان تم دي سنټرل ایشیا تم دي دا غي هغه چې جنرال کمی مسالې دي هغه د حلون دي.
ماهرین وایي چې د پاکستان وروستو پاتې سیمې بلوچستان، خیبر پښتونخوا او فاټا چې د افغانستان او ایران سره تړلې دي کې د اقتصادي ترقی ډېر موقع موجود دي او د دغه ناګټې پورته کې دي شي. د ماهرینو وینا ده چې د پاکستان وروستو پاتې سیمو کې ترهګری جړل لري چې ورسره ګاونډي هیوادونه هم متاثر کیږي او په پاکستان کې د چین د سرمایه‌کاري لوی مقصد د دغه مخه نیول دي او ځان د ترهګرۍ د اثراتو نه بچ ساتل دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
د ګران اوردونکو تاسو باندې په امریکا ډیو ریډیو ته غوږی د ډیو ریډیو د خبرونه چې تاسو په منځمو سپوش پک سو یو شپانه اوري د دین علاوه د ډیو ریډیو په ویب پاڼه باندې هم تاسو نیخ پنی غدا اوریدل شي که چا سره د انټرنیټ سہولت وي www.voanews.com/diva دا ډیو ریډیو د ویب پاڼې اډرس ته او دا چې کولو شي نو ګس اړخ ته لیکل شي وي ژوندې خبرونه په هغه باندې چې تاسو کلیک کینو د ډیو ریډیو خبرونه تاسو نیخ پنی غوړې دي شه. د دې علاوه هغه اوریدونکو چې سمارټ فون لري یو اپلیکیشن ټیونن چې هغه تاسو ډاونلوډ کړي بیا په کې ولیکې وی یو پښتو ډیوا نو د ډیو ریډیو خبرونه تاسو په خپل سیل فون باندې هم اوریدلی شئ. خپل رپورټونو اړخ ته راځو. ګران اوریدونکو د امریکا خارجه وزیر جان کیری دا وخت منځنی ختیځ په سفر باندې ری او د بحرین چارواکو سره د ملاقاتونو وروسته دا وخت بغداد کې موجود دی او هلته د هغې سره د امنیت او سیاسي چارو ترڅنګ نورو یو شمېر معاملاتو باندې خبرې اترې کوي. خو دا رپورټونه هم راغلي دي چې تمه ده جان کیری سبا کابل ته هم لاړ شي خو په دې اړه باندې په کابل کې لا چارواکو سره دی ویلي. د ډیو ریډیو خبریال همکار رحمان بنیری په رپورټ راکوي.
د افغانستان صدرتی مانی ارګ سباله د صدر اشرف غنی او یو بل مهمه ملما د ګډ خبری کانفرنس لپاره خبریالانو ته بلنې ورکړي دي. خو دوی نه خو د ملما او نه د هغه د منصب ذکر کړی دی. ولی د ارګ ځنی چارواکو د نوم نه خودلو په شرط ویلي دي هلته رسیدونکي ملما جان کیری دی. تمکیږي سباله به جان کیری د صدر اشرف غنی او نورو لوړپوړو چارواکو سره لیده کاته کوي. ځینې چارواکو د نوم نه خودلو په شرط ویلي دي چې صدر اشرف غنی او جان کیری ترمنځ به د دواړو ملکونو ترمنځ په دواړه خیزه امنیتي تړون او افغانستان کې موجوده امنیت باندې خبرې اترې کیږي. هم روانه مونې په کابل کې د امریکایي ځواکونو جنرال چارلز کلیولند ویلي وو چې په افغانستان کې وسلوالو خصوصا IS یا داعش ته لوی زیان اړولی دی او هغه ویلي وو په ننګرهار شپږو ضلعو کې د داعش 3000 وسلوال موجود وو خو اوس شمېره 1000 ته راکمه شوې ده.
Until the 31st of March, U.S. forces have taken just under 100 kinetic
strikes. دوی د امریکا جنگی الوتکو د روان کال جنوري میاشتې راشي تر مارچ یو درشمې نیټې پورې تر سلو پورې هوائي بریدونه تر سره کړې دي چې اکثریت یې پکې ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې وسلوال په هدف کړې دي.
بلې لوري ته افغانستان دا وخت د پاکستان، امریکا او چین په ملګرتیا د طالبانو سره هم د خبرو اترو د لارې جوړولو هڅه کوي. پرون په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال ډیوري ډیو سره د خبرو په وخت ویلي وو چې دا مهال د طالبانو سره د خبرو اترو لړۍ د ځن ښکار ده.
لوی خان خو عقیده د طالبانو په جنگ باندې او په دې چې د جنگ د لارې به دوی مخکې لاړ شي، کامیابی به ترلاسه کړي او خصوصا دا چې پسرلی وړی را روان دی او دا مناسب وخت د دوی د جنگ د پاره دی نو دوی به توجه زیات جنگ ته وکړي. لوی خبره دا ده، لوی خبره په ځای د سولې طالبانو انتخاب د جنگ وکړي.
خارجه وزیر جان کیری نن د عراق هم په ناڅاپي سفر رسیدلی دی. په بغداد کې د چارواکو سره د دوه کتو په وخت جان کیری عراقي حکومت ته ویلي دي چې امریکا به د عراق سره پوځي اقتصادي مرستې روانې ساتي او د سیاسي چیلنجونو کې به ورسره کومک کوي. جان کیری په عراق کې ویلي دي دا وخت عراق د یو مشکل دور نه تیریږي. د زیارت پروس خلیج تاون شورا د غونډې وروستو جان کیری د سعودي عرب د باندینو چارو وزیر عادل الجبیر سره ګډ خبری کانفرنس ته ویلي وو امریکا او خلیج د ایران لخوا د پرمختګونو په سر یو شار فکرمندی لري. په دغه موقع د سعودي عرب خارجه وزیر خلیج کونسل د شپږو هیوادونو په نمایندګۍ ویلي وو که ایران د سیمې د هیوادونو سره په آرام اړیکې غواړي نو خپلې تګلارې به بدلوي. په ایران د نړیواله بندیزونو پورته کېدلو وروسته تهران یو وار بیا د میزایلي پروګرام غځولو نیت ښکاره کړی دی او د میزایل ازموینې کړي دي.
ګران اوردونکو تاسو واسه په امریکا ډیو ریډیو ته غوږی په دې خبرونه کې رپورټونه هم لرو. دا رپورټونه هم راغلي لري چې د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی د تورخم بارډر سره خواو شا چې کوم افغان کډوال دي هغې ته ویلي دي چې هغې دغه سیمې چې کوم دی اتوار ورځې پورې پرېږدي کنه بیا به هغوی په خلاف باندې اکشن پورته کوي، ګامونه به پورته کوي. د دې ترڅنګ نور هم یو شمیر رپورټونه په دې خبرونه کې لرو. او اوس تازه خبرونه دا راځي چې د امریکا خارجه وزیر جان کیری به د کابل سفر کوي. د کابل دا سفر په دې وجه باندې زیات مهم ګڼل کیږي چې په افغانستان کې راتلونکو کې د طالبانو حملو په کله باندې امریکا په خپل باندې ویلي چې دا حمله به نور ډېر زیاتیږي.
د یونان په جزیرو کې چې کډوال دی په هغه کې په زرګونو افغانان هم شامل دي. او په دې کې زنو وایس اف امریکا ته ویلي دي چې دوی د طالبانو د یری او دړکول کبله خپل کورونو پریښودو باندې مجبور شوي دي، ځکه چې دوی د امریکایي او ائتلافي ځواکونو سره کار کړو. امریکا د هغه افغانانو لپاره خصوصي ویزې لري چې په افغانستان او عراق کې ژوند کوي او د امریکې د پوز سره کار کړی، او هغوی بیا د سیاسي پناه لپاره درخواست جمع کړی. خو دغه کډوال وایي چې د ویزې دغه سیستم ډیر زیات وخت اخلي او د دې له وجې دوی په تېښته کولو مجبور شوي دي. نور حال د ایتنز نه د وایس اف امریکا هنری ریجویل په رپورټ کې تاسو زمونږ همکار سره جان وړاندې کوي.
محمد او یوسف دواړه غنی چې چا هیر کړی دي. تر د تیر کال پورې د طب دواړو پخوانی طالب علمانو د افغانستان په باګرام فوجي هوایي اډه کې د جنوبی کوریا په یو هسپتال کې کار کولو. خو کله چې جنوبی کوریا د افغانستان نه انخلاب وکړه نو محمد او یوسف دواړه بیروزګار شول. په افغانستان کې د دواړو د کورنۍ د تحفظ په خاطر وی او ای نمونه بدل کړی دی. محمد وای په باګرام کې شپک کال کار کړی دی او کار ته د تګ او راتګ په وخت به مخ پټولو چې دا رنګ چاته معلومه نشي چې دی چرته کار کوي. محمد او یوسف امریکې ته د تګ د پاره د سپیشل ایمیګرنټ ویزاس یا اس آی وی پروګرام د لاندې ویزو ته خواست کړو. دغه پروګرام په افغانستان او عراق کې د امریکایي ځواکونو سره د مقامی کارکونکو په امریکا کې د پناه اخیستو د پاره شروع کړی شوی دی. وی وی د دواړو دستاویزات لیدلې دي. محمد وای ویزې ته د درخواست کولو وروسته ورته وویل شو چې دی د دې ویزې د پاره اهلیت نه لري، ځکه چې د کوریایي مامورینو د پاره کار کولو. خو محمد وای د ورته وویل چې کوریایي اسپیټال په باګرام کې موجود او د باګرام هوایي اډې تنظیم د امریکای په لاس کې و. محمد ویل بیا د کوریا حکومت سره هم رابطه وکړه.
They told us that Korea is a tiny country.
محمد وای جنوبی کوریا ورته په جواب کې ویل کارکونکو ته د پناه ورکولو سو پروګرام نه لري. د طالبانو د دړکو ورستو محمد سره د خپل شپاړس کلن زوی د یورپ مخه وکړه. اوس دواړه پلار او زوی د یونان په سرخار ایتنز کې د اولمپیک لوب په یو پارک کې اوسیږي. په فرش ودکیږي او خیمه هم په سر نه لري. محمد وای د صفای تنظیم نشته، حالات خراب دي. هغه د طب د معاون په توګه د کار کولو تجربه لري خو نه پوهیږي چې دلته ولې راغلی دی او څه به کوي. سټیټ ډپارټمنټ یا خارجه وزارت د ایمیل د لارې ویوې ته امریکایي ځواکونو د پاره کارکونکو ته د ویزې ورکولو د پروګرام په اړه وویل په دې پروګرام کې ترمیم د لارې هغه افغانانو ته هم ویزا ورکړی کېدی شي چا چې د ایس ایف یا انټرنیشنل سیکیورټی اسیسټنس فورس سره خدمات ترسره کړي دي. د سټیټ ډپارټمنټ بیان زیاتوي په دې لړ کې په واشنگټن او کابل کې د امریکې په سفارتخانه کې کار روان دی. د محمد درخواست د اپیل یا د نظرسانۍ د عمل لتیریږي خو هغه ته څه نیټه نه ده خودلې شوې چې دا کار به کله سرته رسی. هغه امریکایي ډاکټر چې محمد یې نوم د ویزې په درخواست کې د حوالې د پاره لیکلو د محمد په قضیه خپل تشویش څرګند کړی دی. سکایپ د لارې وی او ای سره مرکه کې ډاکټر وای محمد نه خو امریکې د پاره څه خطر جوړې دی شي، بلکې هغه د ژبې او د خپل کار ښه صلاحیت دی وطن ته د ګټې د پاره د ځان سره راوړلی شي. د محمد او یوسف نه علاوه وی او ای په ایتنز کې ګڼ شمېر نورو افغانانو سره هم خبرې اترې کړې دي چې د اس آی وی پروګرام د لاندې د ویزو په انتظار دي. د امریکایي حکومت وای د کال 2014 راسي د 20,000 نه زیاتو افغانانو ته د امریکایي ویزی ورکړې دي، خو دغه قسمه ویزو د پاره د محمد او د یوسف د انتظار غړی لا دوام لري.
ګران اوریدونکو تاسو باشه په امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. د منځنی ختیځ کې د نارامۍ له وجې نه یو شمیر خلک کو یورپي هیوادونو ته تللي، په هغه کې یو شمیر پاکستانیان او د افغانستان سره تعلق لرونکي خلک هم وو. اوس رپورټونه دا روان دي چې 45 پاکستانیانو یو ډله د ترکی ډکهلی سیمې ته رسول شوي دي، او نور هم داسې مهاجرین چې تر اوسه پورې خاصتونه د پناه لپاره د حکومت ته نو ورکړی هغه واپس کړی کیږي. په یونان کې د پاکستان سفیر سید محمد خان، سید خان مومند سره هم په دې اکله باندې چې په دغه هیواد کې څومره پاکستانیان وو او یا واپس کړی کیږي، په دې اکله باندې د ډیو ریډیو همکار اشفاق مومند و سره خبرې اترې کړې دي. تفصیل یې تاسو ته وړاندې کوو.
تقریبا 202 کسان نور پکې انډین د افغانان او دغه خدا 130 پرې دوه بوټ کې ده دا دغه پاکستانانو دا د ترکی کې پورته د کیلی هغه ته غازی او نن سهار 7 بجې 45 کسان پاکستانان په یو بل بوټ کې تللی دي، او موږ پتا کړو نو هغه یو بل بوټ وځي کې سهار نن سهار پتا کړو نو هغه کې دې شي وستلی
او بل سید خان صاحب دا چې په گریس کې دغلته کې نور څومره د پاکستانیانو دغه موجود دي، د کډوالو شمیره چې هغه هم د دغه واپسې لپاره تیار کړی شوی دی او یا به ترکی ته لیږل کیږي، ستنول کیږي به
خجی دا چې چل دا چې کوم یو ترکی ډیل چې شوی دی کې صرف دا کسان به چې کوم هغه هغه چې کوم روان دي کسان او دغه د ترکی تقریباً 20-25 منٹ کی بوٹ رسی دی آئیلینڈ کا دادا دی دا ڈیل چکم نے دے کے دا نشان کسان نہیں شامل کم 52,000 کسان جب مین لینڈ گریس کی یعنی ایتھنز کی دی یا دی ایڈومینی کلر دی میسیڈونیا او دا بارڈر گریس بارڈر مانے ال تا 12,000 کسان دی دی کہ دا کسان نہیں دی شامل دی نو دا کسان جی اس کم روان نی دا ب لیگلی شوی دا کم آئیلینڈز مانی چی دی کم مین لینڈ مانی دی دا پدی کے شامل نہیں دی.
بل سید خان صاحب د دې خلکو چې دا کم کډوال گریس ته په غیر قانوني توګه باندې زی د دغه لپاره داسې کم خصوصي انتظامات شوی دي چې د دې مخنیوي او شی او د دې دغه ملکونو ته تک چې کم دین واغه اون شی یا دغه لارې ونیول شي
دا هو تاسو علم نه جی دا یو انټرنیشنل ټریډ یو ملټي بلین ډالر ټریډ دا ویمر سمګلینګ د پاکستان حکومت لغاره هو کافی بارڈر مانے سختی شوی دا ایئرپورٹ نہ ہو سوال نہ پیدا کی جو سوک راشی اندا سے او دغا دا ایران او بید ترکی نا خلق دی او بیدل تراغی او دا انٹرنیشنل ٹریڈ دے دے مخنیوے ہو کی گی او دے کے با کمیا راشی او دا با مطلب شے امدسی داری دے کے دا دیر گران خبر راشی یارا سوک رانی شی دا دیر او غرفت باتری دی دا پاکستان او دا ایران او بید ایران او ترکی سارا او بید دیخوا خو کافی دوسرا لینڈ بارڈر دے سی بارڈر دے نو هغه کی بیک گراوند شي
تاسو نه غریب پختنه سید خان صاحب چې دغه ترکی ته کوم ستانه کړی شي پاکستانیان دي د با خپل وطن ته کله لیګل کیږي
دا هو زموږ ته پته نشته جی دا هو ظاهر خبره ده ترکی دا خو دی دی د فاند هم ورکړا دا پته چې نومبر کې ورکړا 3 بلین دا یورو ورکړا او 3 بلین دا نو ورکړا ترکی دا نو کافی پیسې ورکړي دي دا صاحب مره مونږ سره ځل ته بکین کی ان شاء الله دا واپس غیر خبره پاکستان ته ځي
ډیر مننه سید خان صاحب تاسو
مهرباني.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. د پاکستان قبایلی سیمې خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامیه افغان کورنو ته نوټیس خبرې کړې دي چې په درې ورځو کې خپل کورونه خالی کړي. دا هغه خلک دي چې په غیر قانوني توګه باندې دغلته میشتي. چارواکي وایي چې دغه ګام یې په ګډه پوله باندې د امنیت مضبوطولو په رڼا کې پورته کړی دی. دغه فیصله د خیبر پختونخوا د اپیکس کمیټې په غونډه کې سوبرځې وړاندې شوې وه. رپورټ پې د سیمې ندیر ریډیو خبریال ابراهیم شنواری راکوي.
په تورخم کې د پولیټیکل انتظامی چارواکو نه ترلاسه شو معلوماتو له مخه هغوی له د خپلو لوړ رتبه چارواکو لخوا امر ورکړی شوی چې د پولیس سره نږدې واړه غیر قانوني افغاني کډوال دي خپل کورونه خالی کړي او دوی دی واپس افغانستان ته ولېږلی شي. د چارواکو په وینا د افغانستان ننګرهار ولایت سره تعلق لرونکي زیاتره دغه کورنۍ د تیرو څو کالونو راهیسې د تورخم په باچا مینه علاقه کې په غیر قانوني توګه میشتي، کوم له اوس چې تر راتلونکي اتوار ورځې د خپلو کورونو خالی کولو میعاد ورکړی شوی. د پولیټیکل زمي چارواکي چې د اتوار ورځې نیټې تر سره کېدو نه پس به د دغه غیر قانوني افغاني کډوالو په ضد قانوني کاروایی کولای شي او د دغه نه پس به هیڅ اله هم بغیر د قانوني سفری اسنادو پاکستان ته د بیا داخلو او دلته د مشته کېدو اجازه ورنکړي شي. د یادونه ورده چې د جنوري په میاشت کې د چارسدی باچا خان په هنتون باندې شوی برید او په دغه برید کې برخه اخیستونکو دوه برید کوونکو د تورخم د لیارې افغانستان نه پاکستان ته په غیر قانوني توګه داخلو خبرونو نه پس د پاکستان امنیتی او استخباراتی ادارو د تورخم د پولی لیارې کېدونکو تګ راتګ سخته څارنه شروع کړي. د کومې په ضد چې یو څو واري د افغانستان حکومت غیر رسمي احتجاجونه هم وکړه. البته د دغې حکومتي ګامونو په حکله د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ خالد محمود یي چې دا یې د قومي سلامتیا په خاطر پورته کړي او دا چې د دې بخې نتیجې مخې ته راشي.
Whatever is being done اغه د ملک د بهتره د لپاره ما سیسونه میټینګز اٹند کړی دي اې کې ما د چان نیتم خراب نه ده کتلې. هر کس وی چې دا شی مونږه داسې سټ کو چې اغه خطر افته لاړ شي، زمونږه ملک سیف شي، زمونږه ملک سکیور شي، زمونږه ملک ټیک شي، نو دا اغه د لپاره مونږه کوشش کو زمونږه چې کمل د اډمنستریشن دی او اف سی دا سونه زمونږه فورسز ولا خلق دي دی ار ډیلی ان کانټیکټ ود د لوکلز او هغه کې چې کم داسې سیزونه چې هغه ټیکول غواړي امغه کوشش کو چې ور سره ټیکو. دا د یو پروسس په ترو روان دي او پروسس می چور کې دوه کې وخت لګي. ان شاء الله آی ایم ویری هوپفل چې دا پروسس په ان شاء الله می چور شي ټیک وشي.
دلته دا هم د یادونې وړ ده چې د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل انتظامی د دغې نه وړاندې هم درې څلور وارې نه یوازې د تورخم پولیس سره نږدې میشت افغانانو له بلکې د ایجنسۍ په نورو برخو کې هم موجود افغاني کډوالو له خپل کورونو د خالی کولو امر ورکړی وو. او قریبا 15 کاله وړاندې خو د تورخم باچا مینې په شمول په لنډي کوتل کې هم د غیر قانوني افغاني کډوالو په سلګونو کورونه هم ړنګ کړی شوي وو. خو دغه واړه کاروایانو په باوجود یو څه موده پس دغه افغاني کډوال نه یوازې بیرته خپل کورونو ته واپس راغلل بلکې ځینې پکې خپل شخصي کورونه هم جوړ کړل او ورسره خپل شخصي کاروبارونه هم شروع کړي. د پتورخم پورې دریاري هم دغه سي کډوالو تګ راتګ کې اسانتیاوي راوستلو په غرض ځای پولیټیکل انتظامیه تیر کال د سپتمبر په میاشت کې د راهداري په نوم یو نوی نظام معرفي کړو. د کومې لمخه چې د پولی دواړه غاړو ته میشت هغه افغانانو له څوک چې په پاکستان کې کاروبارونه او روزګارونه لري د نادراله اړخ ارزي کارونه ورکول شي. د چارواکو په وینا تر دې مهاله نادرا تر 8000 افغانانو له د ځای اوسیدونکو په زمانه دغه کارډونه ورکړي. د تازه حکومتي امر په حق له په تورخم کې د آزاد سرچینو نه ترلاسه شو معلوماتو لمخه دغه زمیشت افغاني کډوالو د ځای مشرانو او تاجرانو په واسطه د انتظامی چارواکو سره په دغه امر کې نرمي راوستلو لپاره رابطه شروع کړي او تر دغه مهاله هیڅ کوم کورنۍ هم خپل کور نه دی خالی کړی. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.
تاسو اوریدل لګو شبو کې بعد موږ د 15 منټو خبرونه وی د هغې وروسته بعد پریس کانفرنس پروګرام تاسو زمونږ د همکار بهروز خان صاحب سره اوري. موږ سره اوسئ.